دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، او تقسیم میکنه در بهش.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانه زما همکاره فریده سیال د وروسته به استودیو ته راسي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق ځای او وخت نه دی ښودل شوی. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان و. که څه هم د ازادۍ جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي امیر خپلوانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وعده می تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ملګرو ملتونو ته وویل چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان ښځه د کار کولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې. د غزنی امنیت قومندان په یو بیان کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته وړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په تراس کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شو. د پولیسو یو چارواکي نوید چا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شا وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې پایله کې څلور پولیس ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. زه فریده سیال د دیونی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانی. د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبرې اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسناد نه درلودو لوګي د بندي کېدو او نورو رواني ستونزو لګوخ سره مخامخ دي. ځینې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي ادوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي دي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بل خو بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړي او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم را غوښتي چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعات باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد، په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خان زازی، په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه افغانستان هم د ګردیز خګ راډیو پوښنه مسؤول عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې لسره ملمانه دي. جلالزی صاحب، په پایل کې به تاسو ته راشو، د ستونزې که تاسو راته وایي د سازمانونو و د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کې ورتیر شو، تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې از خبریال است کار کوئ، څنګه د وضعیت؟
بله، سلام به شما، سلام به مهمانا و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردن در ولایات بودند، توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته، و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میاید، زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند، بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند، چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشون زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند، ما همیشه همراهشون در تماس هستیم، در اونجا در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. او کسایی حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود، رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند، و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مسئولین رسانه ها بود، او کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه که رفته، او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیتن. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه
ها که پدیر را توایی چه اوس مال تاستی مال تاستی پا گردیست که اطلاعات رسرسی چنگه در طالبان همکاری که نیکی او دغه راپورونه خبرونه چې موږ په دې رسته یو کلرو چې خبري اعلان نیول کیږي یا دوی زپل کیږي، دا څومره دی په پکتیا کې؟
بله، خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بود، از روی بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیس هایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره و ادارات، یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند به اونجا نیسته، و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کمی با تاخیر. مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ میزدیم، اون مسئول امو لحظه کش میکرد که موضوع رو شریک بکنه، اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست، اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر است، وقت زیاد میگیرند. مثلا یا مو بخش معلومات چه داشتن می باشند، یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته می باشد. این موضوعات است که یکم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک می کنند.
جلالزه سب کدام رد هوای اوز مال چکلی و خبریال صحیح تزدی ریپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگده؟
بله، از روزه اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده، و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت ها درست که آمده از سوی رسانه ها، حتی رسانه ها خود مسئولین رسانه ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از او حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد من میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد من میتونم موضوعات شریک بکنم، و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است. حتی کوشش میکنم در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته، مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا هست او را شریع بخونه همراه رسانه ها، و میخواین که باید نشر شوه. همکاری بیشتر از اکنون
مدن تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګل ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي په رسنیو کې به دوی وستکی د بروسته تاسو ته راشو د بدن وپوښتو زموږ بل ملمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. که تاسو راته وایي تاسو سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تاسو والی او پکې وختنه کړې و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شي چې هلته په ازادۍ باندې او پرسنیو باندې محدودیتونه ډېر دي. تاسې د دې لپاره له خبریالانو سره خبرې اترې کړې وي که هلته مو د رسنیو د مسؤلینو سره خبرې اترې کړې وي؟
سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې ټول ګډونوالو ته، ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ ساعتونو رسنوالو لاستیک کړی وو، او دا لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنیو سره تجربه درلودله لیکل شوی وو، او بعد له دې نه چې دوی شپږ ساعتونه دا لیک امضا کړی دی موږ دا لیک راوستو. څنګه چې تاسو مو په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه وشي، خدام غواړم ووایم چې زموږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او زموږ فوکس هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې، او بعد له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبریالانو وضعیت افغانستان کې، هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي، دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک مونږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې اړه ته وایې، تاسو مخکې د خبریال خبرې به اوریدلې وې چې له افغانستان له موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوي دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ که د دوی د ستونزو په اړه مور سره خبرې کړې دي، دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولی یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو په کې اخیستې دي؟
مونږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې مونږ ټول خبریالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو، او هغه خبریالان سره هم چې په افغانستان کې دي، د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم مونږ پوهیږو او متواتر غږیږو. مونږ یو غټ سر ګروپ لرو د خبریالانو اعضا لرو، د ټول سره کې یو په دې کې د ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټول کې په دې اړه مرته وي اغل شیرزاد، تاسو چې دې خبریالانو سره خبرې کولې او شپږ ساعتونو لاسلیک کړم ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
اومده ستونزه هغه خبریالانو ته چې د وطن نه وتلي دي، پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او دا چې منتظر پاتې ول، دغه وضعیت ډېر د عمده مشکلات نه و. هغوی چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، هغوی د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي، او د هغوی ژوند او فعالیت په ټپه درېدلی دی. که تاسو پام کړئ، زموږ ملګری جلال زای هم وویل چې اوس خبریالم پوه شوي دي چې د دوی حدود چیرته دي. دغه هغه سلف سانسورشپ یا د دوی خپله سانسورول خپل ځان دی چې خبریالان دې سره مخ دي افغانستان کې، او د دې لحاظه د دوی کار یو په یو ډول درېدلی یا بدل شوی دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي دوی. دغه غټ ستونزې دی چې په دې لیک کې مونږ دې ته اشاره کړې ده.
مننه، تاسو بیرته راوګرځو وربشو پاکستان ته مونږ یادونه وکړه، اغلی شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبریالانو ستونزې هم په دې لیک کې راخیستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب، تاسو هم ستړي مو، شپ خیر راغلی. تاسو راته وایي په اوس مهال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبریالان به د کورنۍ سره اوسېږي، او د هغوی ستونزې اونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه، دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري، د دې نه علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډون کوونکو ته، اغلی شیرزاد ته، او درنو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شي. نږدې دوه کاله کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي او خپلو د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته عمده ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ هغه بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي، اته میاشتې، نهه میاشتې، حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوی نه دي، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي او حتی تر دې چې تاسې به خبر وئ زموږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شول چې خپلې کوردې وپلوري تر څو کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند هغه د حکومت لخوا کېږي یا د عامو خلکو لخوا کېږي د پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړې ده، ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره د هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
اساسي سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو لخوا وي، کومو هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي، یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقونو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي؟
مرستې کوي ګڼ شمېر سازمانونه د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره، له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکارانو ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د موږ د شرایطو سره برابر نه یې، که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګڼ شمېر همکاران شته دي چې د دې خبرې په اورېدلو سره نه یوازې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان، بلکې دغه نورو سازمانونو، آر ایس ایف، سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالانو ملاتړ ادارې دي، ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته، د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی، نو بنا ان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې. بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي موږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي، خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي، دوی په فایل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي، ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کېږي، په میاشتو میاشتو، حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کېږي.
ډېره مننه تاسو ته بېرته راوګرځو، نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي. اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صفۍ ته ورشو. خاطره جانې، که تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې وصل شوي یاستئ، تاسې راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوه کلونو کې په اروپایي هېوادونو کې میشت شوي دي، تاسې یو لاغونه یاستئ، په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري؟ فکر کوم چې د غلی خطري اړیکه پرې شوې ده، دوی ته به روس ته ورشو. جلال زی صاحب، تاسې ته به راشو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپلو حدودو پوهېږي، او اغلی شیرزاد هم وویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان کوي. ستاسې مطلب د دې خبرې نه؟
بله، چون ما یک چند وقت پیش هم سوی زبیلا مجاهد اعلامی نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت را اشاره نکنند، و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنم. به همون دلیل باز رسانه ها به نقاط منفی که وجود داشته باشد طبعا کوره اشاره نمی کنند و همون اندازهی که گفته شده
ما اندازه میکنند. دایی در سوالی دید چه مثلا تنگ منفی نقاط؟
خب در مجموع نقاطی که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه، این چیزها باید نشد نشوه در مجموع.
یعنی پر طوله که خب هیچ سیواد دستی درسنی و لاری دستی فعالیت تا اجازه نور که چه اغیه و نظام تخریب کی که اغیه نظام دستی نظام وی چه دخلو که پخوخوی خودا چه در دوی هدف پدی خبرو که چه دا یا دستی تاسی توازی کرده چه مثلا دا کارونه کی یاداونه کی؟
نه خیر موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کار نکنید، اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه، این موضوعات عمومی است در مجموع.
جلال زیسه پدیرم را توایی کل چی تاسی خبر خبروی یا راپور خبروی پا راڈیو کی یا پدینو رسانیو کی د ایډیټ لپاره دا څه کله شوې دي چې هغه چه کړی وي یا د هغه د خوکه مسؤل راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې دا د خبر شي دا د خبر نشي؟
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعداد از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند 6 رسانه است، در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستند. چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی، اطلاعات، فرهنگ و مثلا بخش هایی که مرتبط بودن به این موضوع. در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر میشد ممکن تغییرات آمده، مثلا از جمله موسیقی، ساهنگ از این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشوه. در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنین باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار و اذیت مردم نشوه یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شوه و تا حرکت به یک اقدام بکنن، چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شوه و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شوه. زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند.
پدی برخه که اوس مال چه تاسی نشرات که وی زیادتر در افغانستان کم مسائل تاسو را طولوی و خبروی؟
اکنون موضوع خب در افغانستان هر روز موضوعی نو جدید است. موضوعاتی که زیاد نشر میشه اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده، این موضوعات زیاد نشر میشه.
کله چه تاسی دا موضوع را اخلی دا افغانستان فقر موضوع را اخلی و راپور پی جوڑوی یا خبر پی جوڑوی یا وای چه با افغانستان که ملگری میلتونه وای چه تاویش میلیون خلق پدینه پویوی چه سبا با چه خوری، آیا پدی خبرم اعتراض وی که تاسی کولی شو چه دا خبر خبر که؟
بله، این موضوعاتی است که به همه هویداست و موضوع پت و پنها نیست که کس از این پشمان شود و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کس میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگه اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حق دار برسه و این موضوعات است که همیشه تاکید کردند گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنها نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خوب طالبان له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وي خزینه کارکونکي چې تاسو سره مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس؟
بله، ما در پکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. 3 رادیو در مجموع در پکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همون کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغدغه کیسونه مثلا یا خارج ته تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبریالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکې یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډېره واضح کړي، څومره محلي خبریالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته، و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینه برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره. در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچگاه نشده که مثلا امرای از تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین. این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس ها و گپ ها رو عقب میمونیم. در هر موضوعی که بوده با خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
مننه کوروتان تاسو بیرته راګرزو. اغلی شهزاد تاثیرات هوای پدلی کې د غستونځي چې جلالزی صاحب یاد کړی، تاسو ورته اشاره کړې ده کنه، دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي. تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړم، سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي. یعنی موږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستېری. او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اول اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه. بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي، دغه پروسه را لنډه شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره هم کړې د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. دې ټول څنګه اشاره کړې ده، خو د خبریالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته موږ ځو، د ښه خبره ده چې خبریالانو دا یادونه وکړه، دا ټول ستونزو باندې به د سره موږ هلته خبرې اترې کوو او دا ټول به شریکوو. نو موږ اوس هم په پروسه کې یو، د لیک نه وروسته موږ غونډه لرو، بیا به غږیږو د سرمنشي دفتر سره او به له هغې نه دا پروسه به مخته ځي.
شیرزاد، تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبر اعلان چې پیرانو پاکستان کې دي، یا دا چې دوی غواړي خپل منزل ته ورسیږي، جرمني کې تاسو دفتر دا او پدیروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسه خبر اعلان نه دی اتکړي چې دوی هیواد د هیواد ته ورزي. هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده، په دې اړه مو ورسره خبرې نه دي کړې د دوی دولت سره، که تاسو یوازې ملګرو ملتونو سره په تماس کې یاست؟
موږ دا لیک ملګرو ملاتو ته، یونیسیار ته، بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړوند دوی کار کوي استولی دی. د NRSF دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي، موږ همکارانو څو ځل ولیدل او مشکلات او ستونزې موږ هغه سره خبرې وکړې، دا هم ورسول چې دغه ستونزې شته دي. خو پروسه داسې ده چې لدې نه ډېر د مونږ سازمان یا مونږ هم شی نه شو کوی، ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه ده.
نه د جرمنی د حکومت په لاس دی، به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي، اکثر هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی، هغوی کار کوی شي. مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز اوچت کړو، د خبره ورسوو، او په د اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه مودرېدله، ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف و کرپشن و فساد شوی و. نو هغه پروسه مو درېدلی ده ټول خبریالانو ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګر ملتونه همکاري وکړي، بیا کیدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو.
تر اوسه څه درته نه ویلي؟
ځکه دا یو یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت دی.
شیر صاحب، تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیک استولې د راتلونکي ناستې یادونه هم وکړه، نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي، بل څه نه دی ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې؟ کنه
نه، دالی که خوب پرون تقریبا استولش شویده، او مونگ غونه بلاروف اول تیمونگ دیمونگ نماینده سره سازمان که چه خاقلای فایق ده ملگور ملکو که اغوی در افغانستان در خوانه استازی دی، با لغیر مونگ غوخته نکو چه مونگ سرمونچی سره با غونه ولارو، او کله چې دی غوند ته لاړ شو بیا غو پروسه کې د ټول ستونزې بم شریکو، او با لاغین دمونږ حداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې حق له یو قدم به اوچت کړي، او هغه مسؤلیت چې شه دی دوی دی په دې برخه کې دوی عملی پاملرنه وکړي.
مدنه کورودان بیرته براو گرزو. زازه سپتا سیتر ازم ده ویزه موضوع مو یاده کرا چه زنی کسانو اپلای کردی ده حتی کال تیر شوی یا تمیاشی تیر شوی نهمیاشی تیر شوی زواب ندر اغلی، و بیاده پیسو پا بدل که ویزه تم دیدیگی، ده بده پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکی چنگ پیسی بورکی چه ده ویزه دورتا تم دید چی، او چنه تم دیدیگی علت ورتا چوائی؟
ډېره مننه اغلی سیال. زه فکر کوم نه، دا ویزې د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزې خدمتونه چې څوک وړاندې کوي هغو حدودا شل یا څلوریز ډالر راځي، او شپږو زره کلدارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس دی. ولی دغه پیسې چې په راتلونکي کې دغه همکاران د دې له ډاره اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي نو د پولیسو لخوا ونه ځورول شي، دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي، ویزې دوی ته باید شل 2000 15000 کلدارې ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید ته ورته اپلای کړی ورته ورکړي. او دا چې د دې تر شا لامل څه دی، دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې موږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدیږي بالاخره.
تاسو هلته خبریالان مخکې مو یادونه وکړه چې تعداد مو ډېر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسیږي، دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګي را جوړه کړې ده، کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پتامه دي د هیواد نه وځي، یا دوی یوازې هغه چې ویزه راشي دي ځینې ځي چې دغه د دوی مشکل حل کړي، یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د قل ازاد نه تګ راتګ وکړي؟
بله، موږ تقریبا گروپ لرو دي خبریالانو، یو نه حتی دوه درې گروپ دي چې ټول هغه خبریالان چې د هرې رسنۍ دي، د رسنۍ کارکوونکي او خبریالان په ټوله کې سره په گروپونو کې ګډ دي، او د دې تر څنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره موږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړي دي چې ویزې تمدید کړي. ولې په تېر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لوستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالي مرستې وکړي، یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لس د دې لپاره په تېرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لس واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توضیح شي تر څو له ځورونې په امن کې اوسي. خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل لدینه ګټه واخیستل شو، ولی ترنن وزیه پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلاب لخوا کارت ورکړل شو، او نه له بېوسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي، د بده نه بهتر نور بلاخلې ته ولوېدئ.
بله بله.
د اسنادونو د پروسس جریان مراته وایي، کوم هیوادونو ته چې خبریالانو اپلای کړي په پېښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کاله، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلق زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده. مونږ په وار وار زه په خپله ورغلیم چې بالاخره دا خلق تاسو څنګه کټګورۍ هغه کوي، کټګورۍ باندې ویشئ چې کیسونه پروسس کیږي. نو د دوی خبره دای چې دا هغه لمړنیو مقاماتو لخوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تیر شوی دی، انتظار ډیر زیات دی لا هم، ولی مشخصه نه ده چې کله به د دوی لخوا مثبت ځواب ترلاسه کوي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړله، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملوي، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبریالانو یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کیسونه وي، یا د ژوند خطر چې څومره ډیر د خبریالانو په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې دی ډیر بنه وي. نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي. هیله دا ده چې دغه لیک په دې وروستۍ کې چې ولېږل شو تېره ورځ یو خلاص راوړنه ولري.
دا سیمه ولکې د زاسای سب چې د افغان خبریالانو په نوم زیاتره پاکستانی خبریالانو هڅه کړې ده چې له پاکستان ووځي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې یو ادعا کوي نو باید اسناد وړاندې شي. همداسې هم کاران، ولې د یو ادعا په طرحه شته.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هم کاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نه وروسته ایران او پاکستان ته ګډوال شوی دی، یا یوازې یا له کورنۍ سره تللی دی، که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، که د ډېرې په دې اړه راته ووایي چې د هغوی نه کم یو بریالی شوی دی چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي.
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود، در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن، بعد از باز رفتن پاکستان چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وا در اونجا رفتن یک خوب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد، همیشه اون موضوع خوب برعکس، مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از او وقتی که رفتن یک کمپ کسای سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود، در اون کمپ یا رفتن در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغانها زندگی میکردن و چندین بار برشان پول آمد که توضیح شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آن را حل میکردن، بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید تا خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول به دست بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تا نتیجه از کار به دست نوردن که مثلا چی میشه، آینده چی رقم هست و چی گونه پیش میره.
خیلی خبریالان چه اوز پاته دی پا افغانستان کی؟ هغوی چې بیکاره دي، بیا د دوی وضعیت څومره توپیر کوي؟ یعنې هغوی چې په پاکستان کې بې سرنوشته دي او دوی چې په افغانستان کې دي.
بله. خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشان زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم مورا انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نیب، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاده و او خبرنگارایی که فعلا به اینجا هستن شاید هم تعدادش راه‌های قاچاق انتخاب بکنن به خاطر که از یک راه کیسای از به سرنوشت مونده نتیجه مثبت نگرفتن یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقتی یک نفری که مجبور شوه مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امروزشان بعض اوقات هم چه موضوعی شروع میکنن میگن اگر زمینه مساحت شما ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه‌هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده این مردم به سرنوشت و شاید هم وضعیت ما میبینیم وقتی در شهر اگر مثلا یک چیزی او دکان جور کنه پیسه ضرورت داره او پیسه نداره که دکان جور بکنه دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلالزای سبدام را تو یا دیو نیم زوانانو چه پانتون که پات دیو دوی جورنالیزم وی که تاسی ورسر ناس تو ولاره لره چوم را پدوی که در روحیه پات ده چه باید خبریال شی؟
بله اما بعض اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شد که خیر ما باشه و در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصیلین مساعد شده چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده هستیم که عملا دوباره نشرات خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کسا کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی تعداد از خبرنگارایی که ما مشخصیم همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیو محلی شروع کردیم از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا با همچنین پکتیا که اصلا بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصلین همراه رسانه‌های محلی همکار هستند کار میکنند و از همون طریق میخواهند که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی په ټوله کې ستاسو د خبرو هدف دا ده چې پوخا کار کولو په دې وجه چې امنیتي ستونزې دي اوس مهال ورته دوی رسنۍ پریخي دي په پاکستان یا ایران کې دي یا ځینې توانېدلې دي چې نور هیوادونو ته ځان وباسي او چانس هغه ته برابر شوی ده چې اوس مهال نوي دي په دې برخه کې؟
بله عملا در رسانه های تسلیم ما مشاهده میکنیم بونیسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردن و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنن.
مننه کوروادان ژوندۍ اوسی. اغلی شیرزاد تاسی ترازم تاسی څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسی چې په دغه برخه کې کار کوي د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي کنه؟
زه وایم د مو ملګری اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی نه خبریالان راغلي تلویزیون ته دا ډیره ښه خبره ده خو دوه شیان هم هیر نشي یو خیزینه خبریالان ته وضعیت ډیر خراب شوی دی 15% خبریالان یعنی په 15 کس کې یو کس کار کوي نو ټول په کور دي تلویزیون کې سم کار کوي نشي بل خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوي تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوي بیا ژورنالیزم ته ډیر غټ خطر دی کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کیږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي خبریالي کې تربیه نشي. بل د لیک سره مونږ ډیر امیدونه سره د لیک ته ډیر امیدونه لرو او مونږ غواړو چې دا لیک ملګرو ملتونو سازمان او سرمنشي دفتر په ډیر جدي توګه تعقیب کړي او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو مخامخ غونډه ولرو او دا ستونزې په واضح توګه یو یو اغوی ته په مخ کېږدو او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست دغه ستونزې دي په دوه کاله کې څه کړي دي او څه کولی شي حداقل دومره امیدواري شته ده.
اغلی شیرزاد دلته یو بله پوښتنې له تاسې مطرح کوم چې مخکې مو د جلالزی صاحب د خبرو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت ادامه پیدا کړي کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د ژورنالیزم په دغه کې نه بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوسمهال ښایي په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته ځکه چې د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه، او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي.
اوله کې خو صدا وایم چې ما دی ټول خبریالان ته سلام دی، او خاصتا هغه خزینه خبریالان چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي او ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو، که نن یې نشو تعقیبوای دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دی دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نوی خبریالان چې راځي زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان شته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی، کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړی شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو دغه ځي کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی وی، خو دغه مسؤلیتونه دي، دا به ته زده کوې، دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکي. ځکه ډېر سرخطونه دي. تېر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړی وم، هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل، مصاحبې مو کړې، او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نه شي کولی. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه، د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نه شو کبر کولی، د هزارګانو قصه وه، د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل، د دایش قصه وه، او دا ټول شیان هلته شته دي. او اوس هم د مونږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه دلته ویلی نه شي، خو کله چې مونږ غږیږو شخصي ورسره مونږ ته وایي. دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي، خپل کورنۍ ته د پام وکړي، د دې انساني حق دی، ژورنالیزم سره د کار وکړي، او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي، او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی، او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم. مننه.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بل قدرمنه مېلمنه هم وصل شوې ده، هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطره جانې که تاسو زما غږ لرئ ستړي مشئ.
سلامونه، بخنه مو منه سوزان سره وصل شم خبرونه ته نه پیګم ستوزه چیرې واخو. په هر صورت اوس مو غږ لرم.
مننه کور ودان. خاطره جانې موږ په افغانستان کې هم درنګ په غونډي پاکستان کې یو څه د خبريالانو ستونزې را وسپړلې. تاسو راته وایي هغه خبريالان چې بریټانی ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپا هیوادونو کې میشتي، دوی په څه وضعیت کې دي؟
خب دا خی عادیه که هر څوک چې له خپل هیواد کټه کډه کوي هر څوک باید له صفر او له پایله شروع کړي، او له پایله باید ځان ته جوړ کړي. یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې و په هغه کچه کې چې و خپل هیواد کې نورو هیوادونو کې هرو مرو نه شي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل له سقوط راهیسې راغلي دي، ځینو یې ځان ته لږ مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي، خو ډېری یې اوس هم سرګردانه دي، اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې هیوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي، او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري، دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېریو کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو. خو ښه دی، یعنی له امنیتي لحاظه ژوند یې لږ څه ښه دی، لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بېرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایل او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي، چې فکر کوم ډېره ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند همدغه سي دی. بیا په تیره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسیدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه مننه. دا چې روحي رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازه صاحب تاسو راته وای هغه خبر اعلان چې هلته دي او کورنۍ هلته دي، ماشومان هلته دي، د دوی د زده کړو په اړه راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت په اړه راته وای چې څه وضعیت کې دي دوی.
ډېره مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکړئ هغه ګڼ شمېر همکاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی و د تیرو کلونو په پرتله، یعنی دومره فرق، دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې چې اصلا د باور او تصور وړ نه وه. بله مسله دا ده چې نه دا چې ښوونځي خو ډېره لرې خبره ده، د ګوتو په شمېر کورنۍ کولی شي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، ولې نور ګڼ شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت زه څنګه کولی شم چې د کرایه ورکړم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي، دوه کسه وي، خو ډېره به مشکله نه وي. ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اوه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي کې، که چیرې نه وي هم نه کې، که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږدول کېږي یا د کوم کار جوړېږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $400 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت لاړخه په ډېر بد حالت کې دي او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاوه او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نورو ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي زازه صاحب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې، روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې د هغوی کور نشتون او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوي دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څو ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وي، که هغه د هر هیواد وي. بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې په هغه حالت کې پریښی او دغه هیوادونو ته راغلي دي، په هغوی بیا لا سخت فشار راځي. دې ته چې کله زه یې پرتله کوم، هغه کسان، هغه کډوالان چې د افغانستان یو پخوا راغلي دي، هغوی لږ څه ښه وضعیت کې دي، یعنی ځان ته توجیه لري، ځکه چې په خپل هوډ او په خپل نیت راغلي دي. خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلي دي، یعنی د کابل ته سقوط وروسته د امنیتي ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پرېږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي، دوی بیا لا تر فشار لاندې دي. د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي، لکه د ژوند له سره پیلول، بیا د دندې موندل چې وس ډډۍ مډډیری یې نشي کولی چې بیرته خبریال شي، بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي. ښایي ډیری یې اوس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او په کاریګرۍ اخته دي دغو هیوادونو کې، که څه هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غذای، خو بیا هم ډیری یې ځینې هیوادونو کې چې ژبه یې خپله ژبه لري لکه فرانسه، جرمني او دې ته ورته ژبې ستونزه، ژبنۍ ستونزه ورته سخته ده. دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او
ټولنیز بستر غړول فکر کوم هغه به خای ورته دوم رستونځمانه نه وی زکه چې خبريال لدغه پرو ځان نیسته لښو دغه چارو تر سره کول ورته رستونځمانه نه ده خو دغه نوري هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ترتیا ده چې باید دوی
هوا رکړي. بالکل مننه جلال زه سپتا ستر اعظم مخکیم اغلی شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکو کې د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاد سرناسته ولري. تاسو اوندا ورته خپل کې مستون زیاده وي چې دوی په غیناسته کې یاد کړي.
بیشتر از ما که چند موضوع مشخص هم میخوایم یادآوری بکنم. یکی او خبرنگارهایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارهای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه های محلی که در ولایات هستند از سوی سازمان ها باید توجه برشان صورت بگیره چون رسانه های محلی عاید بیشتر نداره. عاید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و از زیادتر پروژه ها و قراردادی هایی که قبلا بدو قراردادی ها و گپا نیست و باید برازاد توجه جدی صورت بگیره. یک سال گذشته یک آوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای هر بخش دیگه کسه برای کارمندای رسانه ماش تعیین میکنن مثلا در ماه $200 یا $150 برازا ماش میده و آوازه ها بود و همون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم این سازمان هم برای رسانه های محلی توجه کنند چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست. دیگر این رسانه رو باید تقویه بکنند، کمک و همکاری باید همراهشان بکنند. کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند کار نمیکنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر شروع بکنند برای پول ندارند، عاید ندارند. دیگر این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از روی پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیره.
در مدن کروادان اخلی شیرزاد روستی شیبیدی که تاسیم چویل غواره چی اضافه کوای میروانی؟
بلکل سیال سیب ما د جورنالستان چی پتابید که دی پده حق لخفل ماستری تیسیس لیکل ده په دې هکله ځینې نکات اشاره کوم. څه چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تبعید کې دي دوی د دې ستونزې توپیر لري د هغه کال نه چې دوی راځي. که ډېر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په اوایلو کې ستونزې ډېرې دي. بله خبره د ژبه مسله ده که دوی انګلیسي زده یي او هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي ښیي بیا کار آسان دی خو دغه اروپایي ملکو ته چې راځي بیخي کار سخت دی لکه ناروی هغیزي کې ژبه نارویژي ده هیڅ رسنۍ په انګلیسي کار نه کوي. بل خبره د ادغام مسله ده دوی ادغام سخت دی او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي هغه هویت چې د دوی مسلک سره تړاو لري. بل د دوی تعلیمي اسناد دي چې په ځینې ملکو کې قبلیږي او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي لکه چېرته چې زه یم زه اسکاندناویا کې یم ناروی کې یم. بل مسله دوی سره دی د هغې ملک آسانتیاوی دی چې دوی ته برابرې یعنی دوی په خپله هیڅ څه کوی نشي خو هغه ملک چې کوم آسانتیاوی دوی ته برابرې د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې محلي رسنۍ دا به زموږ حتما شریکوو او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان مګه هیله مند یو چې تاسو چې کومه ناسته لري پراتلونګي کې ټولي د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زئی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناسته کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي. له ټولو قدرمنو ملمنو او له تاسو ریدونکو هم ډېره مننه. تر بل خبرونې خې چاره خلق خلق خلق
خلکو 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 منی سے جوندن تا ٹوپک منی سے بات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے بات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنمو که دیغی گوشتر لکه گانه سراراتا و منده لکه گانه سراراتا و منده لکه ناوی